به شي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زموږ مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره هاني ساجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یا ملتیا کوي. د پاکستان د حکومت مخالف غوندونو پاکستان جمهوریت تحریک 13 ورځ په ډیر غازی خان کې د ګرانۍ له امله د حکومت پر ضد یو احتجاجي جلسه کړې ده. د دې خبرونې د سر موضوع د یو شمېر نور موضوعات را سره هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې قانوني لارې او د رڼا په لور ونډې خبرونې هم لرو. خو اول خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانې پر ضد په احتجاجي جلسه کې یو واری بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید کړی دی. په کراچۍ کې بنګالیانو د شناختی کارډونو لپاره احتجاج کړی او امریکا وایي د برتانیا، جرمنی او فرانس سره د متفق کېدو مقصد ایران بیرته اټومي تړون ته ستنول دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوریت تحریک ویلی چې په ملک کې د ریښتونی جمهوریت تر رامنځته کولو باندې مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پنجاب په ډیرا غازی خان کې د ګرانې لبجې د حکومت پر ضد جوړ شوې جلسې ته په وینا کې وکړه. نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړل چې په درغلي او راغلي اوسنی حکومت هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
اگر حکومت ہوگی
کا حکومت وی نو ستاسو د ووټ په بنیاد به وی، لیکن ک ستاسو رائے غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي، نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف هم د جلسې ته په وینا کې تور پورې کړل چې موجوده حکومت د ولس د ستونزو په هواري کې ناکامه شوې ده. خو د تحریک انصاف حکومت وایي چې مخالفه ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلې پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچ میشتا سیمه پنجګور کې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وشلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون ناوخته شوې په دې چاودنه کې دوه ملکیان وشل شوي او د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمي شوي دي. د چارواکو په وینا د چاودنې هدف الته د ملیشیا ځواک د عسکرو موټر وو. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې میشتو بنګالیانو د شناختی کارډونو نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دوی ته شناختی کارډونه ورکړي. د دې غونډې جوړونکي بنګالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنګالی مشال ریډیو ته ویل چې دوی له لسیزو په پاکستان کې ژوند کوي خو پاکستان تر اوسه دوی خپل وګړي نه ګڼي. د ویل د بنګالیانو شناختی کارډونه نه جوړیږي او چې جوړ شوی دي هغه بیرته بند کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید سمود وړاندې ویلي وو چې کابینه به د بنګالیانو نور هیوادونو وګړو ته د پاکستانی شناختی کارډ ورکولو یا نه ورکولو پریکړه کوي. برطانیه وایي له افغانانو په ځانګړې توګه افغان ښځو جنکو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا خبره د برطانیه حکومت پرون ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خپور شوي بیان کې کړي. په بیان کې راغلي چې دا څه باندې 8.5 میلیونه ډالر د هغو مرستو برخه ده چې د روان کال په سپتمبر کې اعلان کړو او دا به د ملګرو ملتونو او سره صلیب ادارو له لارې افغانانو ته رسول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي دوی په بشپړ توګه له برتانیا، جرمنی او فرانس سره په دې اړه متفق دي چې ایران بیرته اټومي تړون ته ستون کړي. انتونی بلینکن د اکتوبر په 1 سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویل دا لا څرګنده نه ده چې آیا ایران هم رښتیا په جدي توګه خبرې اترې غواړي او کنه. دا لا غي ورځ وروسته ده چې امریکا، جرمنی، فرانس او برتانیا په ایران غږ وکړ چې د 2015 کال په اټومي تړون په عملي کولو سره د یو خطرناک تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. د ایران حکومتي ورځپاڼې د اکتوبر په 1 د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له خولې لیکلي چې که امریکا رښتیا هم د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تړون ته په ستنېدو کې جدي وي نو ولسمشر جو بایډن به صدارتي فرمان جاری کړی وي. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې نن انګلند له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د پیښور په وخت ماخام 9 بجې به پیلېږي. پرون په لومړۍ لوبه کې افغانستان نمیبیا ته په 2 منډو ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې نیوزیلینډ له هند څخه په 2 وکټو لوبه وګټله. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زمونږ همکار انیس احمد وړاندې کول. د دې خبرونه یو شمیر موضوعات دی را سره د سر موضوعی د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د حکومت پر ضد هغه احتجاجی جلسه دا چې په ډیر غازی خان کې شوی و. دغه جلسه ته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په هیواد کې د ولس د خوښي د حکومت او رښتینې جمهوریت راوستلو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. جلسه ته د پی ډی ایم د نورو سیاستوالانو ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف هم وینا وکړه او هغه وویل چې د حکومت د ختمولو لپاره به خپل آئینی او سیاسي اختیار کاروي او په شریکه به د حکومت رانسکورولو لپاره د حکومت پر ضد مارچ کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د جنوبی پنجاب په ډیره غازی خان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په هیواد کې د ګرانۍ راوستلو او د حکومت په نورو پالیسیو نیوکې وکړې. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت په لړ کې د جمهوری تحریک دریز بیا تکرار کړو او وی ویل چې په هیواد کې د ولس د خوښي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي.
اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی.
کا حکومت وی نو ستاسو د ووٹ په بنیاد بوی، لیکن که ستاسو رائے غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم په ډیر غازی خان کې دغه جلسې ته وینا وکړه او هغه په هیواد کې د ګرانۍ په حواله د حکومت دریز رد کړو چې ګنې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ له وجې په پاکستان کې هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. شهباز شریف وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې به د حکومت په ضد ولس راپاسوي او حکومت به رانسکوروي.
بنگلہ دیش میں مہنگائی 5% سے کم ہے.
بنگلہ دیش کی گرانی د 15% نه او په سریلانکا کی د 6% نه کم ده او په پاکستان کی د 14% نه هم لوړه شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې گرانی په ضد راپاسی او د دې ظالم حکومت د ختمولو لپاره خپل آئینی او سیاسي اختیار وکاروي. مونږ به په شریکه د دې ګرانۍ او ظالم حکومت په ضد مارچ کوو.
هم ملکر اس مهنگائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے.
خدا پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو تر دې وړاندې په بیا بیا په 2013 کې په ترسره شوی انتخاباتو کې په اوی د ټګۍ کولو تورونه رد کړی دي او وفاقي وزیرانو دا هم ویلي دي چې دا وی حکومت به خپل 15-کلنه عیني موده پوره کوي. خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه غوښتنه کوي چې موجوده حکومت دې استعفا ورکړي او په هیواد کې بیا انتخابات ترسره شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. دا خو د حکومت مخالف ګوندونو وو چې په حکومت ټکونه کول. خو د پاکستان د شماریاتي وفاقي ادارې خپل ونید راپور وایي چې ملک کې ګردګرانۍ شرح تیر هفته د 1.23 زیاتوالي سره 14.1 ته رسیدلې ده او د بجلی نه علاوه بنیادي د خوراک څخه یو شمیر توکو نرخونه هم زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالف ګوندونو وار له مخه په ملک کې احتجاجونه پیل کړي. تفصیل لپی خبره شبیر جان راکی.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې پاکستان بیر اف سټیټسټکس شمیرو تر مخه چینه چې د هر کور ضرورت جوړ شوی دی په ملک کې پوړنبیزل 125 او 140 روپو کیلو ته رسیدلی دی. کم چې د سرکاري نرخ خوښه لس کم 100 روپو نه خوښه 150 روپې ګران دی. دغه نه علاوه د دغه ادارې شمیرو تر مخه په ملک کې د خوراک خاک او نور توکي هم به لوړ شوی دی. دا چې د حکومت او بیا په خصوصي توګه وزیر اعظم عمران خان د بیا بیا نوټس اخیستو د ګرانۍ د قابو کولو او عام اولسته د ریلیف ورکولو داو باوجود ولی دغه سیزونه د ارزانه پزه گرانیږي او نرخونه په بر روان دي. نو پیخور په هنتون کې د معاشاتو ماهر استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په دې باب لوای چې خو د حکومت خپل کمزوري دي او بل پنړه کې هم داسې حالات راغلي چې معیشتونه اغیزمن شوي دي.
کووډ راغلو او د کووډ په وجه باندې چون کې د ټول دنیا کې کاروبار چې کم دی هغه ټپ ودرېدو، لاک ډاون شروع شو او پاکستان اکانومي یاسې هم چې کم دی یو کمزور اکانومي ده. نو ظاهره خبره ده د کووډ نه مونږ هم متاثر شو. دې سره سره نور مسایل هم دي د پاکستان د اکانومي چې هغه کنټریبیوټ کوي، لکه مونږ پاور شارټیج وګوره، زمونږ انډسټریلایزیشن وګوره، روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف شیزونو، خاص کر د فوډ آیټمز یا نور کم داسي اسینشل آیټمز دي، د اغې راځي او د اغې په وجه باندې مختلف کرایسیس چې کوم دي په ملک کې شروع کیږي.
بل خو ته ملک کې کاروباري او صنعتکار طبقه سره نظر لري، نو د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر او صنعتکار زاهد شینواری مشال لیډو ته وایي چې دغه ګرانې او بیا په خصوصي توګه د ډالر نرخ سیوا کېدو په تجارت ډیر منفي اغیز غورځولې دي، او د دوی تجارت د وړاندې په نسبت ډیر اغیزمن شوی پدې دي چې دا صوبا قدرتي افتونو تر هغه هم ځپلې ده او اوس ګرانې هم
ټول تقریبا 80% چې دا انډستریل را میټیریل او کیمیکل سی دا امپورټ دي، نو هغه ډالر ګرانې دوه په وجه باندې هغه مونږ ته ګران پریوزي، نو دا وجه باندې مونږ ته د ډیوریشن فائدہ نه ملاویږي او د په وجه باندې مونږ باندې ایکسپورټ هم نه زیاتېږي. نو دا زمونږ د اکانومي لپاره یو ډیر لوی دچکه ده، او د په وجه باندې زمونږ مارکیټ چې مونږ چې کومه سرمایه ده هغه منځ په منځ نیمه شي کنه، ځکه چې کوم کار مخه مونږ په زر ټنه کار بکولو په کال کې په 1 کروڑ روپۍ، نو هغه زر ټنه چې دی اوس په 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ او 45 لک روپۍ باندې کیږي، نو مونږ د خپل سرمایه ځای په ځای ختم شوی کنه، نو د ډیر نقصان نو مونږ ته رسیدلی اکانومي ته او تجارت ته او انډستری ته.
دغه رنګ په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونه چې سو واره د ګرانې پر ضد د ملک په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کړي دي، حکومت ناکامه او ناپوه بلي او وایي چې دوی هیڅ د ملک د نظام په چلولو نه پوهیږي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زاید خان په دې باب لوایي
د دې حکومت کم خیال کړي ترانسپرنسي انټرنیشنل وی چې د نورو حکومتونو په دې کې زیات کرپشن روان دي کی او هر یو سیز روز پر روز ګرانيږي، تبعی قوم تبعی ته مخامخ کړي دي. عجیب غونډه خلک ته چې دا وایي په دنیا کې دومره ګرانی نشته چې سونه زموږ په ملک کې ده، دا لاجې کاډو دی نه چې په دنیا کې ګرانی زموږ باندې ګرانی دی. خدا دومره بدقسمت قوم دی سلیکټس په داسې سړی مسرت کړی چې هغه ډېر ناحله دی، او دا ناحلی په وجه باندې ډېر سخت حالات دي، دا کم ګرانی دا بالکل ظلم ډېر زیاتی دی.
دغه رن د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دریز لري چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له وجې معاشي تنګسیا راغلې ده، او د دنیا مضبوط معیشت والا هیوادونه هم اغېزمن شوي دي، نو ځکه د پاکستان په کمزور معیشت هم د دې بد اغېز راغلی دي. دوی په تیر حکومتونو د غلطو پالیسو، درغلو او بډو رشوتونو تورونه هم لګوي او هغوی د کمزور معیشت ذمہ وار بلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بل راپور تر غرزوم او ورجو کراچی ته. په کراچی کې میشتو بنگالیانو د اکتوبر په 1 د کراچی پریس کلب مخه ته احتجاجي غونډه وکړه. یاد غونډه د پاکستان بنگالی اکشن کمیټې په نوم اتحادی را جوړه کړې و. د غونډې په وخت د بنگالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنگالی مشال لیرو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې دلته اوسیږي، خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلی. د دوی شناختي کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختي کارډونو یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو. د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید سمد وړاندې په کراچی کې یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې کابینه باید د بنگالیانو د نورو هیوادونو وګړو ته شناختي کارډونه ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه کوي. د داخله وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولای. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
دا غونډې په وخت د پاکستان بنگالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنگالی مشال یډیو ته وویل چې دوی د کلونو راهیسې دلته اوسیږي، خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلی. د دوی شناختي کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختي کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو.
پاکستان میں جو بنگالی برادری آباد اس وقت
دی وایي چې هغه بنگالیان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغه د یو هیواد وګړي هم نه دي. زموږ په لکونو ماشومان یوازې د شناختي کارډونو نه درلیدلو له امله خپل زده کړې نشي کولی. د دې ذمہ وار څوک دی؟ زمونږ په نسل کې نه ډاکټران، نه انجینران او نه وکیلان شته. موږ غواړو چې په پاکستان کې د نورو خلکو په شان بنگالیانو ته هم یو شان حقونه ورکړي. د دغه غونډې را جوړولو یو بلغړی محمد سعید بنگالی بیا مشال لیډیو ته وویل چې زمونږ د دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی، خو نن هم موږ د بهرنیو کډوالو سره شمارل کیږو. زمونږ سره به دا ظلم تر کومې روان وي؟
هم لوگ آنے بڑے مجبور کی وجہ سے آئے تھے، خوشی سے نہیں
وای چنن منگ دلتا پا مجبوری راغلیو هیڅ څوک په خوخه ندی راغللی بنگالیان د پاکستان په جوړیدو کې شاملو او نن هم بنگالیان د هیواد په اقتصاد کې مهم لاس لري خو بیا هم منگ پاکستانیان نه یو او نادرا هم عجیبه قانون لري شناختی کارډونه نه جوړیږي د پلار شناختی کارډ باندې جوړوي که د پلار شناختی کارډ جوړ کړي نو د ماشومانو شناختی کارډونه نه جوړوي
باپ کو نه ملته باپ کو ملته پھر بچہ کو نہیں دیتے
ونڈتا د پاکستان بنگالی ایکشن کمیټۍ نور غړو هم ویناګانی وکړي او د پاکستان مرکزی حکومتي نیوکی وکړي هغه په وینا بنگالیان په پاکستان کې په یو سل شلو ځایونو کې ژوند کوي خو حکومت په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د سن په کراچۍ ښار کې د لکونو پاکستانیانو بنگالیانو په ضد ګامونه پورته کوي هغه ویلي چې زموږ دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی او نادرا زموږ په لکونو ځوانان او لونه چې عمر نه د 1800 کالو زیات دي له شناختی کارډونو محرومه ساتلې دي بلخوا د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د روان کال په اپریل کې په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې ویلي وو چې کابینه به د بنگالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د شناختی کارډونو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه وکړي د کورنو چارو وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولی شیخ رشید زیاده کړې وه چې د نادرا لخوا د کومو بنگالیانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي دا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او په دې کې د نادرا د افسرانو په ضد ګامونه هم پورته کړی شوي دي په 1921 کال کې د بنگلادیش له جوړېدو وروسته په لکونو بنگالیانو خپل کورونه پریښودل او کراچۍ ته کډه شول په پاکستان کې د کډوالو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پخوانی ادارې نارا د ریکارډ لمخه په کراچۍ کې د بنگالیانو شمیر 1,00,000 دی خو د بنگالیانو ایکشن کمیټۍ په وینا دا شمیرې په کراچۍ کې 2,00,000 او په ټول هیواد کې 15,50,000 دی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې مدني فعالان وایي چې په دې سیمه کې په 1300 موده کې د نامنۍ او په ځانګړې توګه د هدفي وجنو پیښې یوارې بیا زیاتې شوې دي او پکې عام وګړي او عسکر دواړه په نښه کیږي د دوی په خبره دې حالاتو د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 55 کسان په هدفي بدونه کې وجل شوي دي بلخوا د پاکستان چارواکي وایي چې په قبیلي د لوکي تر ډېر امنیت ټینګ کړی او هدفي وجنې اکثره د ذاتي دښمنو له وجې هم رامنځته کیږي په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په راپور کې
په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو خبرې کوي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو او کاروایانو باوجود هم په دې سیمه کې تر اوسه په ځایي خلکو او عسکرو بریدونه او په خاصه توګه هدفي وژنې دوام لري د اکتوبر په 9 په میرعلي کې وسلوالو د بنو یو اوسیدونکي او دکاندار میرولي په هدفي برید کې وواژه دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې 55 پیښه ده دغسې په میرعلي او دوسلي کې د اکتوبر په 15 په دریو جدا جدا بریدونو کې درې ځایي اوسیدونکي وژل شول په شمالي وزیرستان کې خبریال سفتر داوړ د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د دې ضلع خلکو ته د امنیت لپاره د پوځي عملیاتو کډوالۍ له وجې زیانونه رسېدلي خو د هغې قرباني او هغسې نتیجه ورنکړه
شمالی وزیرستان کے خود آپریشن زربیز مخکی چې کوم حالات وو هغه وخت کې دا وایي چې ډرون اٹیکس وو ملٹری آپریشن بکې تھے او دھماکے او پورا درشن تا ٹارگیٹ کلنگ چې کوم اوس روان دي نو چې کله آپریشن وشو نو خلک آئی ڈی پیس ول ډیر زیات تکلیفونه تیر کړل هغه وخت کې اصلي هم اوچتې کړې خلکو نه چې کوم کلچر سطح باندې ساتلې وي بیا اوس مر جرم وشو اے باوجود آپریشن نه پس یو څو میاشتې خو امن و امان وو بدامنی ډیر زیاته نن سبا تیزه شوې اسپیشلی چې کوم ټارګیټ کیلینګ دی چې تقریبا روزانه یو دوه کیسونه درې کیسونه کیږي په یو نام په بل نام باندې خلک وژل کیږي خلک هم چې څومره دي دا ډېر زیات تنګ شوي دي دا وایي چې یاره مونږ ډېرې قربانۍ وکړې په کار دي چې اوس دلته مونږ امن و امان سره ژوند تیر کړو خو هغه یو پاسیبل نه دی ورته هر څه طرف ته ټینشن دی
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د روان کال د جون په 13 په یو رپورټ کې ویلي وو چې پروسه کال په قبایلي سیمو کې د تراګرۍ پیښې زیاتې شوې وې خو د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې د تراګرۍ کچه ټیټه وه دغسې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یوازې په عام ولس نه بلکې په امنیتي ځواکونو هم د بریدونو زیاتېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي د اکتوبر په 20 پر اسمک د تخیل او میرعلي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه وشو چې پکې دوه عسکر وژل شو او یو زخمي شو مدنی فعال عادل داوڑ وای چې قبایلی ضلع او په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې خلک دا اندېښنې لري چې په دې سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو پیلولو لپاره یو وار بیا د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده.
لکه په وزیرستان شه یو ډیویژن فعال ده، دې باوجود مطلب نه څوک په بازورشه مخوز دي نه په کېرشه مخوز دي. د خلکو په ذهن شه دا سوال پیدا کېږي چې یا هو مطلب د ګیم شه دی په خپل ملاوس دي او یا په دې په دغه شه ناکام دي. نو دلته کې د خلکو سره دا ویره ده چې دا چیرته دی، بل د جنگ یو پروجیکټ خوسته ده بیا یو نوو ګیم شری کېږي.
د ریپورټونو لمخې په شمالي وزیرستان کې تر ضرب عصب عملیات وروسته 409 کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي دي چې پکې د سیمې مشران، افسران، ځوانان او ښځې شامل دي. په دې سیمه کې د هدفي بریدونو خلاف ځایي خلکو سووار احتجاجونه کړي او له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې امنیتي حالات دومره خراب شوي چې څوک یې پوښتنه نشي کولی.
کې شروع شوایو یا اوس پورې مالتا غنه پېته ورسېدوونه اعلی کنټرول کړل. داسې د شمالي وزیرستان د زربازه په پرشن په 2014 کې شروع شوایو. نو دلته اوس بیا د دې چې د خلکو دا د پښتنه یو جوړیږي چې خلک دا پښتنه و کی چا یا حکومت د دومره توانونه وکړل، د ځان یې وکړل، د خلکو یې وکړل، دومره تکلیفونه خلکو ته میلاو شول. زمونږ په خلکو باندې معلومه او نامعلومه بے عزتیانې تیرې شوې. نو په دې کې اوس بیا داسې حالات راتلل، آیا دلته بنیادی طور باندې علت څه دی چې دا حالات نه کنټرول کیږي؟ دخشي باندې اوس چې څوک هم دا سوال پورته کوي، څوک دا خبره کوي، بس هغه خلک به هم یا پکې په دغې هدفي وژنو کې یا به شهیدان کیږي. لکه د مخکې ورځې نور اسلام او داسې نور ډېر ملګري تاسو وینئ.
په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ د اگست په 28 وشل شو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړ او وایي چې قبایلي سیمه یې تر ډېره له وسلوالو پاکې کړې دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مو سوواري د خبرو هڅه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. البته نوموړي راته څه موده وړاندې ویلي وو چې دا خبرې ناسمې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بیا پر ضد شوي دي. شاهد علي خان زیاته کړې چې په سیمه کې اکثره هدفي وژنې د خلکو ترمنځ د ذاتي دښمنۍ له وجې کیږي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په اړه یو راپور تر تاسو پام راګرځوم. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشري دي په دویم ورځ اعلان شوې. ښاغلي جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو څخه وغوښتل چې په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځو ته د تګ اجازه نه لري. تفصیل صفی الله استانک دینو.
د برتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بورس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 309 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د برېټانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. برېټانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو او سره صلیب لري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د برېټانیې د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلي چې صدر اعظم بورس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د برېټانیې د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسېده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ شمېر خبرونه راپارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر استعفا ورکړي. اصغر په نړیوال شلوړي د لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډ لري. تفصیل صفی الله ستانکزی په دې راپور کې ورانی درته وړاندې کوي.
لاست گیم فور دیر فورمر کپتان اصغر افغان.
د ابو زبی د کرکټ سټیډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په اوګو جګ کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبې وې، ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږ یې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیات مینوالو مرګرو نو هغه د پاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ کوم، ځکه دا خبر مې چاته نه کوله، ځکه مې وښتل چې اته مې کړې وای، دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي، هغه استعوله کوم وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه. وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع مله وسی، زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وښتل چې زه ریټایرمنټ کومو بازی ځوانانو په ورکپ کې هم موقع مله وسی لوبو کې او دغه ورکپ پرچر وګوري، زه کوم دا زمونږ آینده ده.
له نیمې بیا سره پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په 2 شپېتو منډو وګټله د اصغر لپاره وروستۍ لوبه وه او وتوانېد په 3 بالونو د 1 شپږیزې او 3 څلوریزو په مټ 1.5 چټکې منډې جوړې کړي. اصغر چې عمر یې نږدې 4.5 ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوري جام ولوبه او د ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی وو. که څه هم دی 2 کاله تر دې لوبو مخکې په ټیم کې وو او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو، مبصرینو، چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټویټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه، ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي، ځکه چې 2 لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل، خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې، ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او که هر کله لوبه، په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کوو چې د بارم خلوبې کوو میچ وګټو دې په مخه موږ ښکارو.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم وو، او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ادرنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیس حاجمن لاورو.
پاکستان جمهوری تحریک ویلی چې په ملک کې د رښتینی جمهوریت تر رامنځته کول به مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرند پنجاب په ډیر غازی خان کې د ګرانې لوجې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې کړي. الته د تحریک انصاف په مشر حکومت وای چې مخالف ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلې پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچ مشته سیمه پنجګور کې 14 لک تر لګا 2 وژلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون ناوخته په شوې دي 14 کې 2 ملکیان وژل شوي او د ملیشیا ځواک 3 عسکر زخمي شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې مشتو بنگالیانو د شناختی کارډونو نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخه ته په احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې دوی ته شناختی کارډونه ورکړي. برطانیا وایي له افغانانو په ځانګړې توګه افغان ښځو جنکو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا خبره د برطانیا حکومت پر ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خپور کړي یو بیان کې کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دوی په بشپړه توګه له برطانیا، جرمني او فرانس سره په دې اړه متفق دي چې ایران بیرته اټومي تړون ته ستون کړي. انټونی بلینکن د اکتوبر په 1 سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویل دا لا څرګنده نه ده چې ایران هم رښتیا په جدي توګه خبرې اترې غواړي او کنه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې نن انګلند له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د پیښور په وخت ماښام په 2 بجو به پیلېږي.
د انیس اجمل لمو د خبرونو لنډیز اوریدو غوښتل. تا د همکار بوریوال کاکړ قانوني لارې خبرونه وړاندې کوي. نو د چورو قانوني لارې
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لارې اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې قبایلي سیمو ته د عام قانون غځیدل هلته د ښځو لپاره څومره مهم ګام دی. هلته ښځو ته کوم حقوق ترلاسه شوي دي؟ اوس ډیر خلک د ښځو عدالتونو ته تګ د پښتنو د روایتو خلاف کار بولي. آیا قانون دې فکر ته یا د دې فکر لمخې د ښځو مخنیوي ته څنګه ګوري؟ شزی په خپل قانوني حقوقو څنګه ځان خبرولای شي یا د هغوی خبرولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا او دې ته ورته د نورو پښتنو ځواب اوریدو لپاره د دې خبرونی ترپایا را سره اوسئ. په پښتنه ټولنه کې د شخړو د هوارولو لپاره د جرګو دود له پیړیو راهیسی روان اوسېدلې ده. د پښتون وطن خلکو د خپل هر ډول شخړو هواري لپاره جرګې کړې دي او د هغوی پر پریکړو یا په عمل کولو سره شخړې هواري کړې دي. اوس پښتنه دا ده چې په دې جرګو کې به د ښځو برخه وا او کنه. په لوی شمیر جرګو کې کښېنستې ملک شاه جهان مومند په دې اړوای شزی به په خپل په جرګه کې نه وي خو تپوس به ورڅخه کېدی.
او
له نوموړي مې وپوښتل چې په جرګې کې د ښځو د نه ګډون وجه به څه وه، آیا هغوی نه غوښتل که نه د نارینه وو لخوا به ورته اجازت نه و. ده وویل د جرګې درېمګړو به غوښتل چې د ښځو برخه وي، خو زیاتره وخت به د قبایلي روایاتو له کبله فریقینو نه غوښتل چې د دوی لخوا دې ښځې هم په جرګه کې ناستې وي.
نو خلی خبر دا وه چې دلته یو مسله وه، که نه مسله داسې وه چې د خلکو پښتانه او پښتو دود و، یعنې حق دا په کار وي چې د ښځو نه په کې یو کس یو فریقین یو کس یو دوه یا درې په کې نوخل دی، نو دا به ډېره ښه خبره وي. خو هغه چاله به چې مونږ وړل هغوی به د دې خبرې نه څنګه کوله، یعنې که هغه هم سرمیدار و که یو ملک قبایلي سردار و چې دا ځي چې زما د ښځه ولې کېناستله، یعنې مونږ به دا خبره کوله چې تاسې دې جرګې ته راوغواړئ چې هغه یو خپل توجیل وړاندې کړي، یو خپله مشوره وړاندې کړي.
په ټولنه کې مسلې تل د سړیو ترمنځ نه وي، هغه ځکه چې شاوخوا نیمه آبادی د میرمنو وي، نو له همدې کبله داسې مسلې هم رامنځته کیږي چې په یو نه یو شکل پکې ښځې هم ښکېلې وي. آیا په پښتون وطن کې به د ښځو پر مسلو پر رابلسو جرګو کې هم د ښځو برخه نه وه او که څنګه؟ ملک شاه جهان مومند وای پر داسې مسلو چې به کله جرګې کې دي نو بیا به له اړوند ښځو په ځانګړې توګه د هغوی رایه پوښتل کېده. له نوموړي مې وپوښتل چې د جرګې مشرانو به له متاثره یا په مسله کې ښکېلو ښځو د هغوی رایه په څه طریقه پوښتله، نو هغه وویل چې کله په قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سوې او د قبایلی زلو نوم ورکړل سو، نو ورسره هغه قوانین هم ټول دې سیمو ته وغځېدل چې د خیبر پښتونخوا په نور زلو یا د پاکستان په نور سیمو کې موجود دي. اوس پوښتنه دا ده چې قبایلی سیمو ته د عام قانون غځېدل د ښځو لپاره څومره مهم ګام دی. ایډوکیټ شاب خان وایي له دې سره په یوه طریقه د قانون له نظره ښځو سیالي وموندله.
دیکھیے دئی چې کوم دی د زمون خوریانې خویندې چې څومره منطقي دي په دې سیمه کې پراته دي، هغې ته د خپل ځان ته د انسان ویلو حق حاصل شو، هغې ته د فرد هغه اکایي چې کوم مونږ ویل کې وایو په خپل دغه مطابق د آئین مطابق هغې ته هغه حق حاصل شو. د دې نه مخکې چې کوم دی نو هغې چې کوم دی نو د کور د پاره یو مشینری سیستم و، چې مشینری به ای به کچن سنبالی، اغی به زمون پکی تب بزی کیابم کی او زناور بم سنبالی. کم از کم د پاکستان د آئین د چکل نه ایکسس الته رسیدلی دی، د اغی نه پس ایته د انسانی حقوق چې سمرم دی د یو عام پاکستانی شهری د پاره اوم اغه عمره حقوق چې کم په اسلام آباد کې زنانه ته حاصل دی، اغه زما په قبایلی سیمه کې په یو وړو کې ونت کې کدی کې په یو وړو کې کور کې چې کم زنانه زما خور ناسه ایتم حاصل شو.
ایډوکیټ رحیم وزیر وای پخوا به ښځو ته د قبایلی رسمونو او نرواکۍ له کبله د خپل ژغ پورته کول ګران و، خو اوس چې قانون او عدالت د سیمو ته ورکړل سو نو د ده په وینا اوس هلته ښځو ته د خپل حق لپاره ژغ پورته کول د پخوا پرتله ډیر آسان شوي دي.
د ښځې لپاره خو فایده شوله په دې کې، دا چې مطلب عموما چې کوم قبایلی رسم و رواج و په دې کې جرګه ته د ښځې راتګ دا لږ داسې مایوب ګڼل شوه، که نه خلکو به ټیک نه ګڼله. او په جرګې کې خو به داسې خود یو خو ښځه ممبره نه شوه جوړېدلی تر اوسه پورې، نه دا مشر ته دا یو پرېسیډنټ دی کتلی چې په داسې میل ډومینیټډ سوسایټي ده، نو په دې کې ښځه ممبره نه وه. دومه دا خبره ده چې د ښځې به اکیس نه شوه اورېدله، په داسې مطلب سړو به خبره کوله. اوس چې چېرته قانون وغځېدو عدالتونه لاړل، نو په دې کې بیا دا ده چې دلته فرض کا د زنانه چې کومې مسلې دي، زنانه ډېرې مسلې صرف د دې تر دې حده دي چې د دې به طلاق مسله وي، د خلع مسله وي، د دې به نانو نفقه د مینټننس مسله وي، د دې به د حق مار مسله وي، د دې به په وراثت کې مسله وي،
ټول د ښځې مسئلې په دې څلور پنځه شګنو باندې تاریخ را تاریخ نو دا مسلې دلته عدالتونه دي په دلورتونو کې بیا زنانه ښځې ناستې وي نو چې څوک اسمبلی کورس دې دپاره که نه نو ښځه ته تقریبا د شی آسان شو.
ډیر خلک د ښځو عدالتونو ته تګ د پښتنو د روایتو خلاف کار بولي. لا ایډوکیټ شهاب خان څخه مې وپوښتل چې د پاکستان قانون د فکر یا د دې فکر لمخې د ښځو مخنیوي ته څنګه ګوري. هغه ویل هر څوک چې داسې کوي هغه له قانون سرغړونه یعنی جرم کوي. خو د ده په وینا د دې مسلې هوارېده به وخت اخلي خو دا مشکل به خامخا هوارېږي.
دا قانون نافذ شو انشاءالله نافذ العمل بمشي خو دا یو ټایم باخري پبلک اویرنس پکار دی د پاره چې تر کومه پورې د چا د پاره قانون جوړ شو هغه ته پخپله د دې قانون نه خبر نی دا غیره استفاده وانخري. دا قانون دا جوړېدل د پدې باندې خبرې کول دا اسمجانه کې بلونه اکټونه اورډیننس پاس کېدل دا اصف فزول دی ځکه بینیفیشری چې کوم دی هغه د خپل د فائدې او نقصان نه خبر دی نه او هغه د پر قانون جوړ شي او هغه قانون در دې په ټوکرې کې ځکه وغورځول شي چې په هغه باندې امپلیمنټیشن کیږي نه هغه شان دی. یو زنانه زمونږ یو زمونږ خورکې دغه د خپل حق نه خبر نه لري سره چې به زه به آواز چې تم زه به کم فازم پیرا زه به تانې تزم که زه به عدالت تزم او که زه به فیملی کورټ تزم د خپل حقوق دپاره چې هغې ته کم از کم دومره پته وي نه دا مونږ دا ویرې شو چې به دا یو قطره شوه زمون په سمندر کې چې دا سمندر به صفا شي د امن او دغه دپاره د خواري دپاره د ښه معاشرې دپاره یو ذره کافي ده ابدي دپاره انشاءالله ثابتېږي د خیره سره.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي اوس وخت بدل شوی دی او د نړۍ زیاتره هیوادونه نه یوازې په خپله د ښځو د حقونو درناوی کوي بلکې پر هغو هیوادونو هم نظر ساتي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. د ده په وینا په داسې یو وخت کې به د پاکستان ریاست هم په قبایلي سیمو کې خپل ټول قوانین په پوره توګه عملي کوي.
هر ملک د دې لپاره ډېر زیات ویجیلنت دی لکه هوښیار دی ولې چې دوی اوس مختلف سټډي ګروپونه په مختلفو ملکونو کې جوړ کړي دي کنه خصوصا یو ان ویمن او په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم قانون سازی شوی ده بیا لکه کنونشن آن دی الیمینیشن آف ډومیسټک وایلنس اگینست ویمن او نور مطلب ډېر قوانین جوړ شوي دي د زنانو په حواله سره.
دویل چې د قبایلی سیمو ښځې به هم ځکه له خپلو ټولو بشري حقونو برخمنې کیږي چې پاکستان له نړیوالو سره دا تړون کړی دی چې د ښځو حقونو ته به درناوی کیږي.
نو دا زنانو په حواله سره چې څونه قانون سازی شوې ده نو دوی د هغې سیګنیچرسټ دی د ده شرینه ورسره منلې دي دی به د عین سر جوړوي د قانون حساب جوړوي او دی به دلته په خلکو باندې منی ه که چېرته یو سړی د ښځې د حقونو په لار کې خنډ جوړ شي ښځه دی د خپل حق نه محرومه کول غواړي نو د دې لپاره ډېره سخته قانون سازي ده. عدالت خبره خو دا ډېره مهمه خبره ده چې ښځه د عدالت نه څوک ایساره هغه د خپل حقوق غوښتنو د عدالت ته مزه که نه نو دا خو ډېر هغه دی د قانون سرغړونه ده او په دې باندې خو ډېر رسټریک اکشن اخیسته شي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وویل چې په پاکستان کې د ښځو حقونو ته درناوی مخ پر زیاتېدو دی او د ده په وینا د هغه وجه دا ده چې هلته اوس عدالت د دې قوانینو پر عملي کېدو یا نه عملي کېدو نظر ساتي.
په الیکشنو کې که پولینګ مخ ته بده و چې ووټونه به کاس شول پته به نه لګېدله اوس یې هغه یو کس چې الیکشن و هم ګټي ټول ټاکنې وګټي د هغې باوجود هم چې د ښځو یو مخصوص ووټ اچېدلی نه وي یو پرسنټیج کې هغه پوره الیکشن دوی چې کومه ده منسوخ کړي ولې چې ښځې ووټ نه اچولی.
نوموړي وویل چې د قانون له عملي کېدو سره به نه یوازې په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه پوهاوی راځي بلکې نارینه به هم په دې پوه سي چې دوی نور ښځې تر خپل تسلط لاندې نسي ساتلی.
په کوم معاشره کې یا په کوم داسې ځایونه دي لکه په پاکستان کې خصوصا د ټرایبل ایریا خبره درته وکړم چې په دې کې دوی سپریس ساتلې شوي دي دوی په تیاره کې ساتلې شوي دي هلته کې تعلیم نشتوالی و او هلته کې چې کومه دا شعور نه و چې کوم ټرایبل زمونږ ټریډیشنز دي نو دا خو ظاهره خبره ده چې دوی ټیبل ګڼي دوی ورته وایي دا زمونږ د غیرت مسله ده چې واښه لاړله خو زه دا وایم چې د پیسیجر ټایم وخت داسې بدلېږي چې د ښځې به ټول عمر خلک دومره سپریس ونه ساتلی شي زما چې څونه خیال دی دا به مخا دوی راپاسی کچر تا دیش زنانا و تا لشنا ساندازا وشوا چی داخو پاکیکت که موشتو سپرسط لشوی یو نو دوی با عدالت آمزی او دوی با هر حقی فورم تزی چی چرتا که دوی تا اندازا و لگی چی دلتا زما دا حق ریدرسل کی گی زما دا حق زخپل حق لاست راولای شو نو دوی با خواه ها فورم تزی.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو ته د نور پاکستان په څیر د قانون او عدالت غځیدل هلته د ښځو لپاره څومره مهم دی. بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه موریدا قانوني لارې او اوس د یو بلې خبرونه وخراغله درنا پلور. درنا پلور خبرونه هر اونۍ تاسو ته پاره زموږ همکارا انیسا اجمل برابرې نور دي چې وورو درنا پلور.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې دانیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډی او شمیم اختر مشال رډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 15 سرکاري پرایمري، 15 مډل، 30 هاي او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خو د سواد په مټه کې د یو پرایمري سکول استاذه ګلی خندانا وایي چې په دې سیمه کې د آبادۍ په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لږ دي.
زمونږ آبادیانې چې دي نو دا له نیمې نه زیاتې د ښځو دي او له جنکو دي. خو له هغې او د هلکانو آبادي د نیمې نه کمه ده، زیاته نه ده. خو له هغو دپاره سکولونه ډېر د جنکو دپاره ډېر نشته. نه هایي شته، نه میډل شته، نه پرایمري شته. نو های اسکول نو خود من ډیر کم دی زم پہلا کو باندې او میټل گزارا کوي جرا کوي زیات په کورونو کې به کینی نو که چې مخ پولند خو سر سره خرچنی شي پورا کولای غږ د ترانسپورت مسلې د کرایانو مسلې د خلکو نو تمره خو چواس نه کی تر چی دا بیا سي پات شي.
په سواد کې د تعلیم مبارزان وایي چې په 2000 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورت تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محرومه شوې. په سواد کې د 2009 کال په مئی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورت لمخې کوم چې نه کوچ طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې زده کړې پرېښې وې پکې 73 د پوځي عملیات وروسته هم سکولونو ته ورنغلي. خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یوه بېلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالای یوسف زیده. هغه د خپلې مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شوه چې ذمهوارې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسف زی زیاته کړه تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
وان چایلډ، وان ټیچر، وان بک اینڈ وان پین کین چینج دی ورلد. ایجوکیشن از دی اونلی سولوشن. ایجوکیشن فرسٹ. تھینک یو.
د سواد خلک وایي چې اوس خپلې لوڼه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یوه غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته په کتو تعلیم ته توجه ورکړي.
په دې حکومت کې خو ول ډیره ترجیح ورکړي دا خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې وسوم هغه کمې محسوسېږي ته ځکه چې په غریزه هلاکو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ورکوي اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی ځکه چې په لږ زګونو کې د سواد آبادی چې په لږ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته دا نور ټول غریزه ده ما تاسو ته کم سکول چې ویلو نو هغه تر اوسه پورې هغه اقشانتې پرامري پروت ته پنځم ته چې جنکې ځینو هغه بیا هغه خپکیږي مور پلارې خپکیږي چې یاره دا دا خو غټ سکول دی غټ ځای دی نو دوی د تینډا په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي دلته کې ورته سټاف ولې نه زیاتوي دلته کې ورته کمرې ولې نورې نه جوړوي ځکه چې ښځې ورسره شته وسې ځای ورسره شته خو په غرونو کې دغه مسلې شته اوس هم شته
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سوات آبادی 3,8,000 رشته چې پکې نیستي نیمایي د جینکو هغه ده د سوات اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډېر کمې دي اکثره ماشومان یې د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي سمو د وړاندې د سواد د یو کلی تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي
ما ته دلته کې تکلیف دی زه په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور نیم کاریږي تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو مثبت او بیا تکلیف نه وي زما کور په میرې کې دی او زه پیاده راتم نه مور مې پلان مې چار نه کېږي د ګاډي من یو یا یو نیمه سیټ په ګنټې کې راځم ستړي شم خو سکه کېرم دمه واخلم او بیا راشم ډېر زیات تکلیف راته
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي د تعلیم مبارز اجاز علی خان وایي چې حکومت د پرایمري سکول درجی میډل یا های ته د کول لپاره اکثر لزایي خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی
دی اکثر دا کار وای یاره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي تاسو مونږ لا زګی را کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو های دلا های سیکنډری کو نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چې سره خپل لازمه کې دي بس قسمه کې دا غینه سیواګری وسره اینه اغه په دکلو او په منس کې هغه ته خواته خوښاته د سې سو کورونه نشورانه ولې نو دا خو د حکومت کار دی چې اغه دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی هغه سکول خوښه کې زمکه ملاویږي په دې باندې باندې سیکشن فور ولګی وکینو عوام خو باغی معنی سیکشن فور نشي لګولای یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته 500 روپے معنی اخلي نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاریږي خو نه چې حکومت یې کینو په هر طریقه باندې کیږي سویګی سرازی پټی پردی اخلي هغه سیکشن فور لګی سکولونو خواته دین دي سیکشن فور ولګی او دغه سکول خو اوسه کیږي کلاو علاقې کلاو میدانی چې جیدادی هر سی چکیږي نو دې هر څه کول شي جی خو دغه توجه نو کوي دی په عوام باندې دا بوجا چي چې تاسو مونږ له دغه راکې زمکه راکې د وکناله درې کناله اب چې مونږ په سیکشن 4 لګونو دا عوام نشي کولای جی دا به د حکومت د چارواکي کوي
او ریدن کو تاسو د مشال ریډیو درنا په لور خبرونه اوري تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوري دی شه طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2020 کال د سپتمبر په 13 په یو ریپورت کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګری او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډیر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لوڼه د کرایو په ګاډو کې ولیږي شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پرې خودو لوجي بیا پلرونه اکثره خپلې لونه په وړوکوالي کې واده کړي
زیادتره کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ته وي وس نه کېږي په هغې وجه کېدای شي چې ماشومانې پاتې کېږي. او بل دا چې څنګه ما خبر کړ چې د مډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې دی لرې غریزې سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومانې نه شي رالېږلي یا لرې ځونې نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان نه په دې وجه هم پاتې شي د هغوی بدونه په کمه ورکې وشي. اوس بهرین طرف ته زیاتره مونږ کتلي هم دي زموږ د خلکو سره لکه خبرې هم کېږي دا غزه خلک وایي چې لکه دلته په کار ده چې اوچتې سیمې دي نو اغزي ماشومانې ډېرې لرې راځي مطلب بخار نه راکوزیږي یا بیا دیخوا سکول تې لرې وي نو هغوی واړي چې لکه مونږ ته د مډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې دی نو خلک د مډل چې پرایمري شته او اخوا بیا ایجوکیشن نشته نو هغه خلک غوښتنه کوي یو خو هغوی لرې ځایونو ته نه ځي بل دا چې په خپل کور کلي کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي ځي به واپس په کور ته راځي.
د سوات اوسیدونکو د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمیو په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استاذه ګل خندانا وایي چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګې دي. هغه وایي چې د سوات په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
نیشنل پارٹی والا اسکولوں کا ڈھیر زیادہ پنڈنگ کرے وہ آگے کے باشروم واٹر سپلائی اسکیم رومز باندری والو دگا پہ کیوں نہ آگے باندھے کا پورا دگا شو دے اس پہ دے حکومت کی چیزیں بیا جیسے پنج سنا دے ایشو شو ہے ڈیمانڈ کو ورک ہو ڈیمانڈ بالکل کا ورتا ہم کو اچھی دو پھر ایڈوائز اس ٹیچر کی چپا ہر پھر پس استاد ہے پر معصوم پتہ داد دو ٹیچر نہ ورک ہے مطلب میں جدا ٹیچر پکار رہا تھا انگلش جدا پکار رہا تھا اردو جدا پکار رہا جس کی ہر سینس لپارا جدا پکار رہا لہر اسلامیات دا پارا لٹول نہ لازمن خبر ہے چیزاں اسلامیات دا پارا پر امری کی ٹیچر پکار دا یار زیادتر خوب معصومان لخل کو پر اسکولوں کو بدرو کی نہ کرو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2021 کال د اکتوبر پاتمه په سواد کې د زنو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې نوموړي په دغه ورځ د سواد مټی ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په مخه 500,000 روپۍ منصوري کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 20 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستې پر مهال ویلي وو چې د 40,000 الکان او جینکو کوونکو لپاره د شپږو ارب روپو فرنیچر اغستې دي. دغه سي د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتول لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سوات د جینکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډي ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د نوو برتیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ. Thank you.